سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجو شي. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالعه تلل شو خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د زده کړو د فعال وزیر خان د نیولو په اړه اندېښنه ښودلې او دغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دا سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې یوه اونۍ کېږي د طالبانو استخباراتو دغه فعال نیولی خو زیاته کړې ده چې کورنۍ د هغوی د ځایګي په اړه معلومات نه لري. وزیر خان په افغانستان کې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره کمپاینونه کول او د خپلو فعالیتونو انځورونه یې پر خپلو ټولنیزو پاڼو خپرول. سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې دغه فعال سملاسي او له کوم شرط پرته خوشي کړي. طالبانو تر اوسه د هغه د نیولو په اړه رسمي تاثیر نه ده کړی. دغه د کورنۍ غړو دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وزیر خان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او هیڅوک یې د حال په اړه معلومات نه ورکوي. په تورخم کې نن چهارشنبه غرمه مهال یو ځل بیا د دواړو لورو د یوه پوله ساتو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې له تورخم یې ازادۍ راډیو سره خبرې کول ویل چې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د پاکستان یوې وړې بې پیلوټه الوتکې د دوی پر یوې پوستې برید وکړ. سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم او غږ یې خپور شي زیاته کړه چې دغه برید کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د سرچینې په ټوکو دواړو لورو د یو بل پر اهدافو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي. تورخم د فبروري له 28 را په دې خوا دا ډول تګ راتک او سوداګرۍ پر وړاندې تړل شوی ده. دغلته د جګړې د دوړو لورو ته سلګونه کورنۍ ویزې شوي او خوندي سیمو ته اتللې دي. د تورخم په نننۍ جګړه کې افغان خبریالان ټپیان شوي دي. په تورخم کې به سیمه ییز خبریالان چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په نننۍ جګړه کې خبریالان ټپیان شوي چې روغتي وضعیت یې نازک دی. د سیمې د خبریال په ټکو ټپي شوي کسان د پژواک خبري اجاس او حریت په نوم د یوې ویبپاڼې خبریالان دي چې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله ټپیان شوي دي. په تورخم کې نن غرمه مهال یو ځل بیا د پاکستاني طالب د پوله ساتو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې وه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ هغه غړی چې د کابل هوایي ډګر کې د 2020 کال د برید په تړاو نیول شوی د افغانستان تابع دی. شریف نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د شریف الله په نوم د داعش دغه غړی د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته نږدې د دوی په عملیاتو کې نیول شوی دی. خو د طالبانو وینځه بلا مجد د شهباز شریف دغه څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د داعش د غړو نیول د دې ښکارندوی کوي چې داعش پاکستان ته پناه وړي او هلته ځالي جوړې کړې دي. ورسره خبرم دا چې د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په سلورو اړخیزو لوبو کې د ګډون په هدف برازیل ته روان شوه. د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبغاړي له ایران څخه د برازیل ساو پاولو او کوریتیبیا خارون ته روان شوي دي. له تاسو مننه کوم چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوي یې. د امریکا ولسمشر وایي وادي افغانستان د امریکا ځوکونو د وټول پر محل په کابل وای دګر کې د شویتار یملي تر حکومتای نیبالای دی. وړاندې به په خبرونه کې باوري افغانستان کې د سړی نارغيو ډېرې دل
ها تنفسي نارغي د جېب موسم کې
ډېرېږي او د کندهار اوسیدونکو په خار کې د بنظمي ټرافیکي ګڼې ګڼې لزیتالې شکایت کړي.
د په دغه څوک مو دغه د ټکرونه کې چې رښتیا ولادي د قانون مخته ډېر ولادي ډېر نشه جوړ کړی دی.
پرونی کرتن را پرونه حمله رو
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوینتارې عملی تر حکومتای دی. ډونالډ ټرمپ چې بیګای د امریکا کانګرس ته وینا کوله دغه کس د ویت په اړه معلومات ورنکړه خو ویل چې دا دوه غو ډیر لس امریکایي سرتیرو د کورنۍ لپاره مهمه ورځ چې په دې عمله کې وژل شوی دي. طالبانو د حکومت وینځي بل مجید به رسمي ویل چې دا مسله په افغانستان پورې سړه نه لري. نور جزات د کرام لیکرام پراپور کې
د امریکا ولسمشر ویلی په 2022 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید تر هکون کې چې ډیر لس امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې ویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنۍ ته یوه مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤل و. هغه هم دا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ ویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوی کس د هویت په اړه جزئیات ورنه کړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن چهارشنبه د مارچ 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرښه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلی دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وای کی باز د ایشاد
او دا چې د ایشال پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې د ټلی حمل ته پناه وړي او هلته پټن ځایونه جوړ کړي دي. لپاره د مرغ یو شمیر هیوادونو د ایش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوي ورته برابرې کړي دي.
تعلیم او تربیه می بینن و
نو موږ زیاته کړي چې دوی خپل د دایش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبه پورس په خپل ایکس پاڼه لیکلي یاد کس گاشپا د دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای تسپارل شوه دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په شپږ ویشتمه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 100 ډیر افغانان وژل. که څه هم د امریکا ولسمشر کانګرس د تیرې شپې په وینا کې په دې پیښه کې د وژل شویو افغانانو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شرمونکي، ویرونکي او له بېوسۍ ډکه کړنه یاده کړه. د کابل په هوایي ډګر د دغه حملې مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي وو چې برید کوونکي عبدالرحمن ال لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي وو چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی و.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ایزو مرکز جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویلي چې دا مرکز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د 125 غړو ودون لوري په ګډه په منځنۍ اسیا او افغانستان کې د پراختیا اهدافو لپاره جوړیږي. نور حال په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ساري ناروغۍ زیاتې شوي او خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد فلج شوی روغتیایي سیستم د دې ناورین سره د مبارزې په هڅه کې دی. دغه سازمان د سه شنبه په ورځ د مارچ په 4 په خپل راپور کې ویلي چې جنوري میاشت کې د شدیدو تنفسي ساري ناروغیو لکه سینه بغل 206,000 پیښې او ورنه د مړینې 500 پیښې ثبت شوې دي. د دې راپور له مخې دا شمېرې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله د ناروغۍ 45% ډېرې شوې او د مړینې په کچه کې بیا جزئي زیاتوالی ښیي. د روغتیا د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې جنوري میاشت کې د شری ناروغۍ 1,300 شکمنې پیښې او ورنه د مړینې 240 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله 1.4% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومان یې په سینه بغل او شری ناروغیو اخته شوي او دوی یې د درملنې وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی وحیدالله وایي درې میاشتې مخکې 2 ماشوم د سینه بغل ناروغۍ له امله اسماعیل هوتک هم د چهار شنبه په ورځ د مارچ په 15 ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې یوه میاشت مخکې په شری ناروغۍ اخته شوي دي.
دوی سترګې همداسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پې و، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا او بلو سره ډېره شدیده تبه ځان درد دا ورسره موجود و. تاسې لپاره مشکلات زیاتې دي. کورنۍ که یو کس سړی به تداوي وکړي خو که ډېرې بیا رښتیا هم هغه امکاناتو ته رسېدګي په شرایطو کې نه کېږي.
د کابل د انتاني ناروغیو روغتون د داخلي څانګې متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دغو ناروغیو د ډېرېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ها، تنفسي ناروغۍ د ژمي په موسم کې ډېرېږي، خپله باندې خلک واکسین نه کوي، نو دا پېښې لوړېږي. مهاجرتونه، یعنې زموږ هغه هېوادوال چې په نورو همسایه هېوادونو کې مهاجر دي او خپل هېواد ته راستانه شوي دي، دا هم زموږ واقعیت ډېروي.
ښاغلی عمری زیاتوي چې د دې ترڅنګ د کورنیو لخوا د ناروغیو د لوښو نه جلا کولو او د زمي په موسم کې په یو خونه کې د ډیرو کسانو راټولېدل هم د ساري ناروغي او د زیاتوالي لامل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره په افغانستان کې په 2023 کال کې 1.22 میلیونه کسان په تنفسي ناروغي اخته شوي و چې له دې امله 2200 کسان پکې مړه شوي دي. WHO مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودجې له کمښت سره مخ دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روغتیایي او د درملنې خدمتونه کمزوري شوي دي.
د جرمنی په ټاکنو کې بریلی مفزا کارګوند ان مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات د دیهوات د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې دغه وته د افغانانو د انتقال بهیر د نوي حکومت تر جوړېدو پورې ودروي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه له اسلام آباد ته دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري. د جرمني محافظه کاره عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځنډوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیالي اندریا لیند هولز پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک چې د کار موده پای ته رسیدونکې ده اوس هم هر اونۍ جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لیند هولز پټینګار سره وویل دا حیرانوونکې ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه لپاره د افغان نارینه او ښځو بل چارتر الوتنه پلان کړي. هغه په جرمني کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارون کې وبلل ویل چې په یو غیر شفاف پروسه کې داسې کسان انتخاب شوی چې ظاهرا هویت یې ناسم معلومیږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمني په وروستي ټاکنو کې تر نورو ډیر رائے ترلاسه کړي. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناه غوښتون کې اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار باسي ځکه د دوی په خبره خایي د دولت په بدلون سره د پناه غوښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتون کې چې تیر کال په جرمني پورې اړوند بنسټونو له لوري پاکستان ته انتقال شوه د چهارشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
مکتی ویلی و چه ستاسی پروسا د دریو او شپاگو میاشو پو مغدا کی بش پڑی پا هم دیهی لراغلی و خلو بادا مرغد دا کسا دیر او بداش و او سان دیخنا دادا چه کدا پروسا و تلل شی نو بیا بیا شروع شی یا نا نپوهی گو زموگ برخلیک بچنگ کی
مدنی فعال بشیر تاریخ چلتی رو دونی مکلون رئیس جرمنی تا دا تک پهیلا پا ایران کی استوگند ورطان دیخنا لری
زموږ جدي اندېښنه اوس دا ده چې بالاخره د ایراني پولیسو له لوري ونه نیول شو. دا دوه نیم کاله کېږي چې منتظر یو او معلومه نه ده چې آخر به څه کېږي. دلته جرمني ته په تمه ټول کډوال سخت اندېښمن دي. که دا پروسه له دې ډېره ځنډېږي زموږ ستونزې ورسره نورې هم ډېرېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ له اسلام آباد ته په یو چارتر شوې الوتکه کې 1550 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتیدنې پروګرام د پخوانیو سیمهییزو ځواکونو او بشري حقونو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو مدني فعالانو هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ساري ناروغیو د ډېرېدو له امله په تېرو جنوري میاشت کې د مړینې 15 پېښې ثبت شوې دي. نور هلې فیروزه زیور کوي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په الماتا کې د منځنۍ آسیا او افغانستان لپاره د یو سیمیز مرکز د جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه وزارت پرون سه شنبه نه وخت د مارچ په 4مه په خپل وی پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي د 1250 غړو هیوادونو په ملاتړ د مرکز SDGS به د پراختیايي او سیمیز اړیکو لپاره پراخ نړیواله اجماع رامنځته کړي. بیان کې راغلي چې د دې مرکز د جوړولو وړاندیز د قزاقستان د ولسمشر قاسم جمارت توکایوف لخوا د ملګرو ملتونو په څلور او یو مخونډه کې سوای وو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې قزاقستان به په دوامدار توګه د افغانستان سره مرستو د سوداګریزو اړیکو پراختیا او سیمه ایزو همکاریو ته دوام ورکوي او د بیان پټکو د دغه هیواد د خلکو ثبات او سوکالي د منځنۍ آسیا له امنیت او هوساینې سره مستقیمه اړیکه لري. افغان پخوانی ډیپلومات او د چارو شنونکی غوث جنباز د دغه مرکز جوړیدل د افغانستان په ګټه او لوی فرصت بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لوی مرکز لوی لوجستیکي او اقتصادي مرکز چې د هغې په ترڅ کې به څه برنامې چې دي د نړیوالې سیمه ییزې دغه مرکز د دقیقې به د هغې سمون پیدا کیږي او د افغانستان په استقامت کې به کارول کیږي. دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره. زه فکر نه کوم چې داسې خاص تغییرات دي بدلونونه دي رامنځته شي. دا هیوادونه په ټولیزه توګه په تعاملاتو کې طالبانو سره ګیر دي، کوشش کوي چې سیاسي ډیپلوماسۍ ډېره نه کړي، خو اقتصادي ډیپلوماسي اقتصادي راشه درشه به زیاتیږي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولۍ په خپلو بیانونو کې ویلي دا مرکز به د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د همغږي کولو، غوره وړاندیزونو شریکولو، تخنیکي مرستو چمتو کولو او د ګډو پروژو پلي کولو لپاره یو مهم پلیټ فارم وي. دغه شان په ټکوې د دې مرکز موخه به د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږي پیاوړتیا، د سیمه ییزو اړتیاو سره د نړیوالو نوښتونو تطبیق او د هر اړخیزو کاریو هڅول وی. د سیاسي چارپو عنایت الله اسحق زای په دې باور دی چې ملګری ملتونه دا مرکز د یونما د بدیل لپاره جوړوي، ځکه په خبره یې دغه دفتر په افغانستان کې دنه نه په آزاد ډول فعالیت نسی کولای.
یونما ته په افغانستان کې د کار شرایط ډېر تنګ شوي، خو زه تصور نشم کولای چې د دې مرکز جوړېدل به هم د افغانستان لپاره اغیزناک وي، ځکه ستونزه دا ده چې طالبان هیڅ هغه څه نه مني چې د دوی پکې واک نه وي او له افغانستانه بهر وي. نو د دې مرکز کار به د افغانستان لپاره د یونما د فعالیت په توګه وي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل د دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په الماتا کې د دغه مرکز د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په افغانستان کې ملګري ملتونه د خپل ماموریت د دوام په اړه پریکړه وکړي. زبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خپل تازه خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ننګولی او بېګټې بللای او ویلي دي چې د افغانستان اړوند نړۍ ته ناسم معلومات او ذهنیت ورکړای دی. که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قزاقستان په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه ورسره اقتصادي اړیکې پالي او آن ځینو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه هم ورسپارلي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د اوکران ولسمشر ته ویلي ته خپلې پاتې جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. دا چې په دغه اوږده وینا کې د اوکران په اړه نور څه راغلي دي تفصیل یې له اسدالله الدین اورو.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو تر لفظي شخړې یو اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اوکراین د سولې خبرو او د خپلو کاني زیرمو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. ټرمپ تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې اوکراینی سیالې په دې اړه یو لیک ورته لیږلې دی. هغه ویلي ولودیمیر زلنسکی په دغه لیک کې لیکلي چې د خپل هیواد د جګړې د پای ته رسیدو په خاطر له روسیې سره خبرو او هر وخت د خپل کاني زیرمو په اړه امریکا سره تړون ته چمتو دی. ټرمپ ویلي دغه لیک کې راغلي چې اوکراینیان تر هر چا ډیر د سولې غوښتنه لري او هر څومره ژر چې امکان وي د مذاکرې میز ته حاضرېږي. خپل زرینسکی هم پرون سه شنبه د ډونالد ټرمپ تر وینا مخکې ویلي و چې هیڅوک دوامدار جګړه نه غواړي او په خبره یې دای او ټیم چمتو دی چې د ټرمپ تر پیاوړې مشرتابه لاندې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر په خپل بیګنۍ وینا کې د اوکران د جګړې ناخوالو ته په اشاره وویل د جګړې لقبل هر اونۍ شاوخوا 2000 ځوان اوکراینیان او روسان وژل کیږي. هغه زیاته کړه چې دای غواړي دغه جګړه ودروي او ادعا وکړه چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه د امریکا شاوخوا 350 میلیارد ډالر او د اروپا 100 میلیارد ډالر مصرف شوی دی. د اوکراین د جګړې د لګښتونو په اړه بیا اروپایي مشران د ټرمپ له خبرو سره یو خلونه دي. د کیل په نوم د جرمنی یو انسټیټیوټ ویلي متحده ایالاتونو تر اوسه د اوکراین پر جګړه شاوخوا 144 میلیارډ یورو او اروپای ټولنې 122 میلیارډ یورو لګولې دي. ټرمپ د اوکراین د نرم دریس په اړه دغه خبره داسې مهال وکړي چې متحده ایالاتونو یو ورځ مخکې له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د فبروري 28مه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره په لفظي شخړه واوښت او د اوکراین د قانونو هغه هوکړې لاسلیک نکړه چې تمه یې کېده. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 3مه رسنیو ته وویل فکر نه کوي چې د قانونو هوکړه دې ترلاسه شي. ټرمپ بیگنې وینا کې له زلنسکي سره لفظي شخړې ته اشاره و نه کړه، خو وی ویل دوی یو لبل سره کار کوي او ډیر څه زونه پیخیږي. هغه د غزې جګړې او د منځني ختیځ تحولاتو ته هم اشاره درلوده او وی ویل منځني ختیځ کې خه خبرونه په لار دي. ښاغلی ټرمپ د دې وینا په ترڅ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ټرمپ د خپلو کورنیو سیاستونو په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې او یې ویل حکومت په دې تیرو 48 ورځو کې دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې اکثریت حکومتونو په څلورو یا اتو کلو کې نه درلودې. هغه ویل په تیرو شپږو اونیو کې ما نږدې 100 اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل او په ټول هیواد کې د سالم عقل، خوندیتوب، خوشباوري او دولت بیرته ژوند کېدو لپاره مې څه باندې 400 اجرایوي اقدامات وکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار اوسیدونکي په ښار کې د بې نظمه ټرافیکي ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي. د کندهار یو شمېر خاریان وایي چې په د ښار عوامه واټونو کې د کراچۍ چلونکو د بې نظمې زیاتوالي او د موټرو غیر منظم پارکینګ د ټرافیکي ګڼې ګوڼې د زیاتېدو اصلي لاملونه دي. نور هلی په راپور کې
کندهار ښار که څه هم په دې ښار کې تر پخوا یو شمېر سړکونه پراخ شوي، خو بیا هم د ګڼې ګوڼې له امله ځینې سړکونه د بندېدو ستونزه لري. د بلال احمد او عبدالله په نومونو د کندهار یو شمېر ښاریان وایي په ښار کې د ریړۍ چلوونکو بې نظمۍ او د موټرو غیر منظم پارکینګ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په وینا ریړۍ چلوونکي پر سړکونو هر ځای درېږي چې د ترافیکي نظم د ګډوډېدو او ټکرونو اصلي لامل دی.
سروالی وایي چې مرزای ورکوو د زاړه ګمبره کس هلته به د کشنی ریړۍ ګرځي، هلته به درېږي، خو پر هغه سربیره دا ریړۍ لاندې ته ویني دا سړک سره داسې اوبه شنه هلکې دونه نه کې هلک سړک نه باید ګاډي ودرې سړک بند ته بیا باندې روان دي. 15 یا لس دسیا ګنن او کشنی زوره سوال سړک بند کړی. سروالی دغه دغه ریړۍ لاندې ځایر پیدا کړي او موږ خلاص کړي داخلو
دا پر دا چوک مو بهکه دی ټکرونه کیږي چې رخصه والا دي د قانون مخته ډیر والا دي ډیر راشه جوړ کړی دي او دا چوک هر وخت باندې ډیر زیات راشي مرسکلان ټکرونه ډیر زیات کیږي که شوالې سمه دا هله چې د راش کنټرول کی زره.
یو شمیر موټر چلوونکي هم په شار کې د غانې ګونی له زیاتوالي نه خوښتي. دوی وایي کده پارکینګ لپاره منظم ځایونه وټاکل سي د ترافیکي ستونزو او ګډوډۍ مخنیوي به وسی.
یواز زن ار موټروان په تکلیف او مشکل سره اخته دي د رش د وجه څخه. ار موټروان په تکلیف او ډیر مشکل د خپل ځای پر ځان رسي نو هلار ترافیکو باندې اړه لري چې دی تم ځایونه جوړ کړي د رستورانو مخته د هوټلانو مخته د مارکیټو مخته چې خلک په ډیر اسانچا سره خپل ځان در خپل مزله ورسي. نو ترافیکي پیښې زیات وسته د رش د وجه څخه پیښیږي.
کوم مثال د شکاپر وځي چوک تی نو پر دا چوک باندې بخیر ډیر زیات راشتي چکرم مې سره زین ور مشکلات هم مې سره زین او باید چوز مش په شهر کې ترافیکونه زیات سي ترافیکي وسایل ورته برابر کې لکه اشاره دي نور مزمات
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کندهار شاروالي مسولین وایي د شهر د نظم د شوالي او د ترافیکي غنګونی د کموالي لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د شاروالي ویان سیف الله سیم وایي د ترافیکي ستونزو د حل لپاره پر ځنو سړکونو پر یو طرف اغزن جمپونه لګول سوي دي او شاروالي پریکړه کړي چې دا غستون زبه په اساسي ډول حل کړي.
د شاري نظم د چنګښ په مخه مو د شار هغه واټونه په پیادهونه چې هغه د لاسي ګاډیو په توسط باندې بنسي او یا هم دکاندارانو پر پیادهونه باندې د خرڅلاو تو کې شو د هغوی مخه متر ډیره حد نیولې دا او د هڅ لا جریان لري. بل د شار په مهمو مرکزی بازارونو کې مو اغزلرون کې جمپونه نصب کړي مخکې چې دغه جمپونه نه و په دا یو طرفه سړکانو باندې به د دواړو خواو څخه موټران را روان و، ډېره زیاته بې نظمي به جوړه کړې وه. نو د هغوی د مخنیوي په خاطر مو دغه اغزي لرونکي جمپونه نصب کړل. دې جمپونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
د کندهار ښار اوسیدونکي د ښاري نظم لپاره د پارکینګونو، د ریړي چلوونکو لپاره د ځانګړو ځایونو جوړولو، عامه پوهاوي او ترافیکي قوانینو د تطبیق ترڅنګ د اغزن جمپونو او سړکونو د ویش او عامه ترانسپورت سیستم د پیاوړي کولو غوښتنه کوي، ترڅو خلک د شخصي موټرونو پر ځای بسونه، ټیکسي او نور وسایل وکاروي. خلک د غراز د نورو پرمختللو ښارونو په ډول د تخنیکی حل لارو یا سمارټ ترافیک سیستم لکه د اشارو، څراغونو، کامرو او د ترافیک څارنې سیستمونو د لګولو وړاندیز کوي.
ازادي راډیو پلنډو چپو پنونس یوشت او پینزوش مترو باندې واوري.
افغانې سریمیاشتې ټولنه د ارزګان کې ګڼګوڼې مرستې ته اړتیا لري. د ارزګان ولایت د افغانې سریمیاشتې د ټولنې مشر نن دغه خبرې په ارزګان ولایت کې څه باندې 1400 کورنیو سره د مرستې د ویش پر مهال بکړې. نوموړی ویلي چې یا د مرستې د خطر هېواد له خوا شوي چې نن ورځ په دغه ولایت کې پر بېوزلو کورنیو وویشل شي. نور حال په دې راپور کې.
اخواته ورته ودرې ضرورته دا حاجی صاحب راسته بغلته ودرې اخواته ورسی بس دغه ځای سیدی
حاجی صاحب
د دورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شهر کې د افغاني سری میاشتي د ټولنې دفتر دی. دغه دفتر ته سلګونه کسان نن د مرستې د ترلاسه کولو لپاره په لین کې ولاړ دي. د ارزګان ولایت د افغاني سری میاشتي د ټولنې مشر مولوي ثناالحق حقانی وویل چې نن دی په دغه ولایت کې د 415 بېوزله کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. نوموړی وایي چې یا د مرسته د قطر هیواد په مالی مرسته سوي او د دوی په تخنیکي همکاري نن تر بېوزله کورنیو پورې رسول کیږي. ښاغلی حکانی وویل چې په دې مرسته کې غوړي، وریجې، بوره او یو شمېر نور خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
مرسته مرسته د قطر د هیواد څخه راغلې ده. 415 کورنۍ د فارد روزګان ولایت سره مشت راغلې ده. 50 کیلو وړي دي، 50 لټر غوړي دي او څلورش شارې شپږ دغه دی ورجې دي او بوره ده، شنې چای دي، دغه ده لوبیا ده، مالګه ده، دا کیټان سره ملګری دي. بخیر ډیر شانې بده یو کیټ تقریبا 8000 افغانۍ قیمت لري.
د افغاني سری میاشتې د ټولنې دغه مشر د نړیوالو موسساتو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په ارزګان ولایت کې د بېوزله کورنیو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې موسساتو او خیریه بنسټونو تر ټولو د غاړمن کسان چې په ارزګان کې دي له پامه غورځولي دي، ځکه د ده په خبره چې د ارزګان خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دې زیاتوي چې د ارزګان خلک په دې وروستیو کې وچکالۍ او زیات ځپلی دي او یو مرکزی ولایت دی چې په کښې کې کار او کسب کم دی، نو خلک یې مرستو ته زیات اړتیا لري. بل خو هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړې هم خوشحاله دي او وایي چې یادو مرستو ته یې زیات اړتیا لرله. د دې له ډلې دریو تنو فضل کریم، حمید آغا او غازی الله چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د ترینکوټ په ښار کې د سری میاشتې دفتر ته ورغلي وه داسې وویل.
سری میاشتې دفتر ته موسسې ته، نو موږ وروره ډېر احتیاج من یو، ډېر احتیاج لرو. زه په خپله په کور کې نه نپاره په دغه نه نپاره کې ما اوس شل مانه وړه په کورو کلي کې په من و نیمني په پور راوړي. دغه نه شی ما نه درلودې چې ما دا یالته یو شی ورپخ کړی وای. نو کور یې دغه دفتر ودان، کور یې دغه سری میاشتې ودان چې زموږ سره یې دا مرسته وکړه، دا موسسه موږ ته راکړه.
ګزاب ولسوالۍ زه راغلی یم دلته تیرې خیر آباد کې پروت یم، خو بیخي سخت مجبور یم. پکا داسې وچ وړه و، د یوې میاشتې خوراکه لرم، نو شی ستام نه کار ډېر سره کمزوری دی. در مسلمان سره د مسکینانو سره غریبانو سره کومک وکړه، د مرستې والا ګره دغه مجبوره خلک دي لکه زه زیات.
دا مسه موږ ته راکړه، موږ ډېر زبېدلي وو، اوریا ډېره سره ستړي وو، دا ولس سره ستړي وو، د هر چا ته چکاټ کړی دی، د هر یو ډېر سره ستړي دي. غدی و همدی سړی ته نه دی ورکړی چې اوس یې کار برابر دی ضروریات ورته لري د بدروجه کې وروره دا ډیر شی دی نه دی
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینې بشري پروګرامونه د زده کړو خوارځواکۍ مرستو روغتیا او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپناه په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ